په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. آیا طالبان به وکولی شي د نړیوالو غوښتنې پوره کړي؟
نړیوالو غوښتنې او د هغوی توقعات لوړ دي. هغه توقعات په هغه وخت کې ډېر زیات عملي کېدونکي وو چې طالبان د یو جوړجاړي له مخې نه داخل شوي وای.
په دې اړه مو پر یو راپور سربیره د سیاسي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که نړیوال غواړي افغانستان امن وي نو له طالبانو سره باید تعامل وکړي. یونیسف د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي افغانستان چې له مخکې د افغان ماشومانو لپاره تر ټولو بد ځای وو. په دې هېواد کې په دې وروستیو کې د ماشومانو ستونزې لا زیاتې شوې.
Afghanistan has always been one of the worst places on earth.
Afghanistan le dire mudira hisse de mashumano la para de zmake yow la tar tulu bad zayuno tsakhawo.
De Ningrahar usidun ke de Talibano le simayi zaydari gwaade che de Ningrahar de kanal ghasb shwe zmake che patiru hukumatuno ke zoor wa ko lande kadewe bertra wa girzewe.
Ziyat zmake khalku shakhsi panamo bani kawali judi kidi kawali tiri kidi di.
د پاکستان حکومت وایي که افغانان هڅه وکړي له غیر قانوني لارو یې خاورې ته داخل شي نو به یې بېرته خپل هېواد ته ستانه کړي.
یاره موږ سره آلریډي ډېر زیات ریفیوجیز دي او دا خو فرض که موږ دې ته اناؤنسمنټ وکړو چې یاره ریفیوجیز را لاوټ نو ډېر زیات پراشي.
خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانک زیاده خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او مشر تدریس ادهانم ګبریسز وایي افغانستان بل بشری ناورین سره مخ شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې له افغانستان او جنو گاونډیانو سره به 500 میلیون یورو مرسته وکړي او د قرغیزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال طلعت بیگ او څونور چارواکي نن کابل ته تللي. پوره خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او مشر تدرس ادهانم ګبریسز وایي افغانستان بل بشری ناورین سره مخ شي. ښاغلی ګبریسز نن په جنیوا کې یو مجازي خبری کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د تیرو شلو کلونو د پام وړ لاسته راوړنې د لمنځتلو په حال کې دي.
Over the past 20 years, significant health gains have been made in Afghanistan.
په افغانستان کې تیر شل کال د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي، د پولیو، د لمنځوړلو او نورو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د دغه هیواد روغتیايي سیستم د لمنځتلو په حال کې دی. که سمدستي اقدامونه شي افغانستان به له قریب الوقوع بشري ناورین سره مخ شي. روغتیايي کارګران کار پرېږدي، د مغزونو تېښته به په راتلونکو کلونو کې عواقب ولري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري او بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارتن ګریفیتس تازه د افغانستان د روغتیا پالنې د سیستم د سقوط مخنیوي لپاره د 500 میلیون ډالرو بیړنیو مرستې د تصویبیدو اعلان وکړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلی پر اتلونکو میاشتو کې افغانستان او دغه هیواد گاونډیانو سره 500 میلیون یورو مرسته کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لمخې هایکو ماس دا خبره پروند جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وکړه. تر اوسه پورې د هغه هیوادونو نمونه نه دی یاد شوی چې جرمني غواړي د افغانستان ترڅنګ ورسره مرسته وکړي. هایکو ماس ویلی اصلي لومړیتوب یې دا دی چې په افغانستان کې نوي راپیدا شوی بشري ناورین تر رسیدګي وشي. د هغه خبره دا ناورین د سیمې ټیکاو ته یو ګواښ دی. د طالبانو لاسته د کابل د لویدو په تعقیب د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر پیسې په امریکا کې کنګل شوې چې ورسره د خلکو د بیوزلی مسله لا هم زیاته شوه. د بشري حقوقو د سار سازمان او د بشري حقوقو انسټیټیوټ وایي طالبان په هرات ولایت کې د ښځو او نجونو حقوقو په پراخه کچه نقضوي. خو د طالبانو حکومت دغه اداره رد کړي. د بشري حقوقو د سار سازمان او د بشري حقوقو انسټیټیوټ نن په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا کار د طالبانو په غړو باندې د دې ډلې د مشرتابه د کنټرول په اړه اندېښنې پیدا کوي. په اعلامیه کې د ځینو ښځو په حواله راغلي چې د طالبانو کسان په مطرح ښځو پسې ګرځي، اجازه نه ورکوي چې هغوی له کورو ووزي او آزادانه تګ راتګ وکړي. اعلامیه کې تشویچ طالبان دا خزی لکار زدکرو او سولیز و غند و منکوی. خود طالبان و ویان زبیه الله مجاهد لازدی رو سر بخبرو که دا غیده آوی رد کردی.
هیچ موردی نداریم در هرات که خدای نخواسته حقوق دختران و خانمان ضایع شده باشه یا نقض شده باشه.
هیچ داسې مورید نه لرو چې خدای مکه په هرات کې د ښځو یا نجونو حقونه ضایع یا نقض شوي وي. موږ به په دې اړه جدي یو، ښایي پروپاګند شوی وي او غواړي د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي. د طالبانو په لومړني رژیم کې له 1990 تر 2000 لومړي کال پورې ښځو او نجونو د کار، زده کړو او ورزش اجازه نه درلوده. د قرغیزستان د ولسمشر امنیتی مرستیال طلعت بیگ او څو نور چارواکي نن کابل ته تللی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې دا خبره کړې ده. د مجاهد د ټوټر لمخې د قرغیزستان د ولسمشر امنیتی مرستیال طلعت بیگ او د بهرنۍ پالیسۍ مشر ژین بیگ نن د طالبانو د بهرنۍ چارو له وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې دي. متقی د قرغیزستان له مرستو مننه کړې ده او په دوام ټینګار کړی دی. د طالبانو ویان زیاته کړې چې په دې لیدنه کې د هر اړخیزو اړیکو او دوامدار همکاریو ژمنی شوي. د منځنۍ آسیا هیوادونه په تیره بیا هغه چې له افغانستان سره ګډې پولې لري د طالبانو د واکمنېدو په اړه اندېښمن وو او ان یې د پولې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو لپاره لسګونه زره اضافي عسکر ځای پر ځای کړي. طالبانو ویلي د دوی جنګیالي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ګواښ نه پیښوي بلکې د دوی حکومت ښې اړیکې ورسره غواړي. د امریکا یو ویلوی پوزی اډې فورت مکای خبر ورکړی چې هلته میشتو 99% افغان کډوالو ته واکسینونه لګول شوی. فورت مکای کې چې په ویسکانسن کې موقعیت لري امریکا ته د تازه لیږدول شو افغانانو کډوالو لډلې 2200 کسان پکې میشت شوی. دوی ته په ډله ییزه توګه د کووید 19 سرخکانې شری چې چاک او نور څو ویروسونو په وړاندې واکسین لګول شوی. دوی داسې وخت واکسین شوی چې امریکا ته د تازه رسیدلو افغان کډوالو لډلې د زینو ترمنځ د خطرناکو ناروغیو د شتون راپورونه واندېښنې راپورته شوې دي. او د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی په نړۍ کې د شلاوریزو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا تازه ردبندي چې پرون خبره شوې ښیي محمد نبی په 215 نمرو دغه مقام ته رسیدلی دی. راشد خان بیا 2 درجې شاته تللی دی. پخوا په شلاوریزو کې مړیو اوس دریم شوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په امراسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو، روسي، چین، بریتانیا او فرانسې د افغانستان په اړه په خپل غونډ کې طالبانو ته یو لړ وړاندیزونه وکړل. د امنیت شورا د غوپنځو دایمي غړو پر طالبانو غږ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. د امنیت شورا د دې غونډې نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړیو د افغانستان په اړه ګډ دریځ خپل کړ. دوی د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په نیویارک کې وویل پر طالبانو به فشار راولي چې اوس تر پوځي واکمنۍ وروسته ټول شمول شي. چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحده ایالاتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره کار وشي. خو د امنیت شورا یو غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت پیژني. د امنیت شورا تر غونډې وروسته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبریالانو ته وویل د امنیت شورا غونډ غړي یو سوله ییز او باثباته افغانستان غواړي چې هلته بشري مرستې له ستونزو او تبعیض پرته وویشل شي. ګوتیرش زیاته کړه داسې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې خپل حضور درلود او د چین د بهرنیو چارو وزیر آنلاین برخه پکې اخیستې وه. دې خبرو تر یو ساعت ډیر دوام وکړ. فرانس پرس اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا لیکي چې په دې غونډه کې همشخي زیاته وه او هیله ده چې طالبان به د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د چارواکي زیاته کړه چې دا فکر نه کوي چې د طالبانو له اوسني موقتی حکومت به څوک راضي وي او د چین په ګډون به څوک پرسمیت پیشني. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټرس دا غونډه رغنده وبلله او په ملګرو ملتو کې د چین سفیر ژانګ یون تر غونډې مخکې فرانس پرس اژانس ته وویل چې د امنیت شورا ټول غړي په افغانستان کې یو پراخ بنسټه متحد حکومت غواړي. چین تر دې مخکې د امریکا پر متحد ایالاتونو انتقاد کړی و چې ولې د افغانستان په میلیارډونو ډالر اساري زیرمه کنګل کړی ده، خو په ورته وخت کې پکن غواړي چې په گاوند کې د افراطي ډلو مرکز نه وي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت را منځته کړي او د ښځو حقونه ورکړي. د پوهنتون استاد فیض محمد زلان چې پخوا هم د طالبانو د دریز ننګه کوله په دې نظر ده چې طالبانو له خپل لوري ډېرې هڅې کړي دي. په دې اړه نور له ښاغلي زلان څخه اورو.
طالبانو ور کوششونه کړي تر څو د نړیوالو غوښتنو سي ټول بدونه حکومت ته په کې د لګکیو مذهبي او جنسيتي قوت موجود وختونو دیوغی حریز او دیوغی برخه هغه پکې شامل دي. په دې برخه کې محلي ځلې پیل کړی او بل اخر منګورې درچې طالبان او د رسنۍ په برخه کې د میرمنو شتون او کردار هغه وستای او دغه مخینه ده کړی پانتونو ته
همدغه هڅې چې طالبانو کړې دي د امنیت شورا په غونډه کې لدې سره مخالفت شوه ده، یعنی نه دی منل شوی، نو باید طالبان بل څه ګام واخلي.
نړیوالو غوښتنې او د هغوی توقعات لوړ دي، هغه توقعات په هغه وخت کې ډېر زیات عمل کېدونکي وو چې طالبان د یو جوړجاړي له مخې نه داخل شوي وای.
خواته به نه ګرځو، حتی د یوه حکومت له لارې چې یو مخ په یو ساعت کې د کودتا له لارې هم راغلی وي، یوه میاشت بیخي ډېر وخت دی. لیکن په عین وخت کې نړیواله ټولنه بیا له خپلې زاویې د افغانستان قضیې ته ګوري، چې کله نړیواله ټولنه، امنیت شورا او ټول هغه کسان چې له افغانستان سره مرسته کوي، له افغانانو نورې غوښتنې لري، فکر نه کوي چې طالبان باید یو څه نور هم د میرمنو په برخه کې انعطاف پذیر شي؟
ماته ښکاري چې طالبان لا هم کوشش کوي تر څو د یو نوي اساسي قانون د رامنځته کولو لپاره په یو جرګه یا په یو لوی جوړښت باندې چې په هغه کې د افغان ولس ټول استازي موجود وي په هغه باندې کار روان کړی. که چېرته د قانون سازۍ دغه جرګه رامنځته شي او موږ نوی اساسي قانون ولرو، په هغه کې کېدای شي دا بس د میرمنو د حقوقو بس هغوی د پرمختګونو ساتنو ګډون بس هغه بنسټیزه شي او دغه ټولو پوښتنو ته ځواب پیدا شي.
ستاسو نور معلومات په دې برخه کې څه دي چې څومره وخت به ونی سي چې دوی جرګه راغوړي؟
چون جمع راځي کابل کې دغه شناسي هغه د ورځو په مخ تر سره کیږي، د امکاناتو لري برابرتیا له مخې نه کېدای شي راتلونکي پسرلی یا هم وړي دغه جرګه راوبلل شي تر څو وکولای شي د اساسي قانون او د نورو ملي دولتي سلو سرو کرښو د رامنځته کولو په برخه کې او ملي اجماع هغه راوغوښتل شي او هغوی دا کار او دا پرېکړه وکړي.
فکر نه کوي چې د دغه جرګې ډېر ژر راغوښتل پکار دي؟
شیبر صاحب، زه دغه نړیوال کله چې موږ یادوو اکثره په امریکا او غربیان راځي، پاتې نور نړیوال ټول په کابل کې ناشتي پرونم د چین ځانګړی استاد وو، د پاکستان وو، د روسي وو، هغه ته موږ نړۍ نه وایو. د قطر تر ټولو لوړ پوهنتون چارواکي هغه راغی، مرستیال صدر اعظم بهرنیو چارو وزیر هغه راغی، د اماراتو مرستیال راغلی، د بحرین مرستیال راغلی.
جلال صاحب، یوازې امریکا نه ده چې مثلا په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژونګ یون وویل سي په افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د چرشنبه تر غونډې وروسته په نیویارک رسنیو ته انټونی ګوتیرش وویل سي داسې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی شوی وي، او هلته د په وینا د ترهګرو پناه ځای نه وي، او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې پکې استازیتوب ولري. یعنی ملګرو ملتونو هم دا وایي، امنیت شورا هم دا وایي.
ډیره جالبه خبره درته وکم چې د ګوتیرش دوه مرستیالان چې په تیرو شلو کلو کې له افغانستان څخه لیدنه نه وکړي، په لومړي ځل باندې طالبانو سره لیدنه لپاره کابل ته راغله. د اساسي بحث دا ده چې دا ټول نړۍ چې موږ یو ذکر کوو د افغانستان کې شل کاله و، آیا دوی په شل کالو کې د فساد سره مبارزه وکړه؟ ښه حکومت والی رامنځته کړ، فقر غربت یې له منځه یووړ.
نړیوال دا وایي چې دغه ځینې شان را سره ومني چې ستاسو حکومت په رسمیت وپیژنو. که چېرته د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، همدغه پاکستان هم شاه محمود قریشی تازه ویلی دی چې د افغانستان حکومت که په رسمیت پیژندل کیږي، ځینې شان باید مراعات کی. نو چین هم همدا ویلی
دی.
بله،
نړۍ مجبوره ده چې افغانستان په رسمیت وپیژني، کوي نه پیژني د نوې ملي سیمې له ناخوالو سره مخ شي.
د پوهنتون استاد فیض محمد زلانو چې د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت د جوړولو د هڅو په باب خپل نظر څرګندو، هغه شی چې نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي حکومت نړیواله ټولنه ته وړاندیز کوي چې یو داسې د لارې نقشه جوړ کړي چې په نتیجه کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي، طالبانو ته امتیازونه ورکړل شي او ګوري چې شرطونه یې پوره کیږي او بیا له مشرانو سره مخامخ خبرې مخته یوسي. قریشی دغه څرګندونه پرون چهارشنبه په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې تر څنګ لاسو شته پرېس خبري اژانس سره په مرکه کې کړی دی. قریشی په دې اړه چې نړیوال باید له طالبانو سره څه ډول تعامل ولري په دریو ټکو ټینګار کړی او وایي نړیوال باید واقعیتونه درک کړي، له زغمه کار واخلي او له طالبانو سره تعامل وکړي، نه دا چې د په وینا هغوی منځه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د غراز د طالبانو په وړاندې د زغم او ریالیزم یا واقعبینی په اړه ویلي چې د افغانستان د امن کولو لپاره مخکنی هر هڅه ناکامه شوې، نو اوس د دې تمه نه کیږي چې له طالبانو سره نوې هڅې د سمدستي نتیجه ورکړي. قریشی ویلي چې د امریکا متحده ایالات او متحدین په تیرو دوه لسیزو کې ونه توانېدل چې طالبان راضي کړي یا یې له منځه یوسي، نو څنګه تاسو دغه چاره په دوه میاشتو یا راتلونکو دوه کلونو کې ترسره کولای شئ؟
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي افغانستان چې لمخ کې د افغان ماشومانو لپاره تر ټولو بد ځایو په دې هیواد کې پرې وروسته وکړي ماشومانو ستونزې لا زیاتې شوې. دغه ادارې ویلي افغان ماشومان په دې وروسته وکړي نور کړهونو تر څنګ له تعلیم هم بې برخې شوي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجونې پر کورونا سړي یعنی
د کندهار اوسیدونکو بی بی شبنم د خوانځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده، خو اوس د افغانستان د نظام بدلون سره د زده کړو بهیر له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. شبنم اندېښمنه ده او وایي چې د طالبانو پر اتک سره د تعلیم لپاره هیلې او خوبونه له اوبو سره لاهوسول.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجونې پر کورونا سړي یعنی کله چې نظام مخکې یو رقم و ټولې درسو ته تللې سنټرو ته تللې، اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان راغله ټول انجونې پر کورونا سړي برحلي کې نامعلوم دي، بې سرنوشت ټوله ناست دي. وای نن سبا ته شروع کیږي تاریخ وټه کې وای دی ورځ ته شروع کیږي تر اوسه هیڅ داسې سم درک نه دی. مرکور سره بیکاری، اقتصادي مشکلات، خلک کر سر ټکوي، د دې څخه چې اقتصادي مشکلات لري خلک خپل د ماشام د ډوډۍ پورې حیران دي.
شبنم د خپل کورنۍ او خلکو د خراب اقتصادي حالاتو له امله لنړیوالو غوړي چې افغانانو سره د دې سنځو د حل په برخه کې جدي مرستي وکړي. بلخوا د وروستیو جګړو لامله له تخار ولایت نه کابل ته دی ویکړه سوی کورنۍ سرپرست چې نو غوړی نو می واخیستل سي. ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل ماشومانو د کړهونو په اړه وویل
دا محل می ماشومان په ډیرو بدو حالاتو کې دي. دوی هر وخت زی سره شمالي سیمه کې موټرو ته غږونه کوي، ورځ کې 500 یا 100 روپۍ ګټي، ډیره بیکاری ده. منګل ته د شارناو پارک کې خیمه وهلې او پکې ژوند کوي.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو په ژوند او ناخوالو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د دغه نړیوال ادارې چارواکو د طالبانو د وروستي اعلامیې په خبرولو چې په هغه کې د لیسو لپاره نارینه او زکونکو ته د تګ اجازه سوي او خزینه او ته د اجازه نه ده سوي ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره افغانستان په ځنګړې توګه د انجنونو لپاره نور هم بد او تیار سي. دوی وایي د محل یو میلیون خزینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مشر سیمورټ د ملګرو ملتونو سازمان کې د نړیوالو ارتباطاتو له عمومي منشي ملیسا فلمینګ سره په خبرو کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه ویلي
افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره د ځمکې یو له تر ټولو بد ځایونو څخه و او په دې وروستیو میاشتو کې دا خورا تیاره ځای شوی. نو دا مهمه ده چې د نړۍ سترګې او غوږونه زیانمنونکو باندې تمرکز وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق چارواکو ویلي دا مهال د نیم هیواد وګړو ترڅنګ 10 میلیون افغان ماشومان ویړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی ویلي د یونیسف اداره اړه ده چې افغان ماشومانو سره د مرستو لپاره افغانستان کې پاتې سي، خو دغه ادارې د خپلو کارکوونکو پر امنیتي ستونزو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا مهال ډیری کارکوونکي یې له کوره کار کوي او ښځینه کارکوونکي بیا د همدې ستونزو له امله له کوره بهر وتلای نسی. هڅه مو وکړه د یونیسف د چارواکو دغه څرګندونو او اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو دغه جالي ویاندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د شپږمو ټولګیو پورته خزینه زده کوونکو په اړه ویلي و چې د حالاتو په ښه کېدو به ورته د زده کړو زمینه برابره سي. یونیسف په داسې وخت کې د افغان ماشومانو د بدو حالاتو په اړه ژوره اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له کنټرول سره په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته سوي او د دغه هیواد اوسیدونکي له کمزوري اقتصادي وضعیت سره مخ سوي دي.
ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د ننګرهار اوسیدونکو د طالبانو له سیمه ایزې ادارې غواړي چې د ننګرهار د کانال غصب شوي ځمکې چې په تیرو حکومتونو کې زور واکونی ول بیرته راوګرځوي او له غاصبانو سره قانوني چلند وکړي. په تیرو شلو کلونو کې د ننګرهار کانال کرنیز شرکت په زرګونو جریبه ځمکه غصب شوې چې په ځینو برخو کې هم پرې د استوګنې ودانۍ او مارکیټونه جوړ شوي. بل خوا طالب چارواکي وایي د کانال د غصب شوې ځمکې د راګرځولو لپاره پلان ترتیب کړی چې ژر به عملي شي.
د ننګرهار کانال چې کابو 85 کلونه په خوا جوړ شوی وو، په سلورو پارومونو کې پرې د سیتروسو او زیتونو باغونه جوړ شوي ول چې په تیرو شلو کلونو کې په زرګونو جریبه ځمکه غصب شوي چې په ځینو برخو کې پرې د استوګنې لپاره ودانۍ او مارکیټونه هم جوړ شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د دغه کرنیز شرکت غصب شوي ځمکې بیرته راوګرځوي او عاملینو سره یې قانوني چلند وکړي. د رحمت الله په نوم یو تن وایي اکثرو غاصبونو په دولتي ځمکو قوالی جوړې کړي او بیا یې پرې ودانۍ جوړې کړې دي. د له طالب چارواکو د کانال د ځمکو د بیرته راګرځولو غوښتنه کوي.
زیاتې ځمکې خلکو شخصي په نامو باندې قوالی جوړې کړي، قوالی تیرې کړې دي. دغه هغه شي نو خلک باید محکمې ته راکش کړي. هر سړی زورواکي چې راغلی د چاپای ویلي ده کورې په جوړ کړې، پټې جوړ کړې، شخصي ملکیت یې ګرځولې. حالات یې وکړي چې بس ورور دغه توپیک دغه خلکو له خدای ویر کړي چې دغه غصب ځمکې ټولې ته نیرو ګرځي.
د سید عمران په نوم یو بل تن وایي کله غاصبینو د کانال ځمکې راوګرځول شي د کانال کرنیز شرکت اواید به ورسره هم لوړ شي.
کوم زمکه چې د کانال د مافیا او لخوانه د غاصبینو لخوانه غصب شوی دی هغه زمکو په باید جدي اجرات وکړي. دا د بیت المال یو برخه ده او امارت د مشانو هم دغه غوښتنه ده چې د غاصبینو او مافیا په ضد باندې مبارزه وکړي او د غریبو خدمتګار شي. که د هر نوع زمنګ زمکه ټول د غاصبینو لخوانه نیول شوی دی زیاتره زمکه، نو هغه صحیح چې آزاد شي نو ډیر اواید دولت ته او بیت المال ته تاوي.
بل لور ته د ننګرهار د کانال کرنیز شرکت رئیس مولوی غلام رحمان وایي چې لغاصبینو یې د کانال د نیول شوو ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره پلان چمتو کړی چې ژر به یې په عملي کولو لاس پورې کړي.
د غاصبینو لستون هم غوښتي دولتي هم املاکو او د اجاره دارانو چې کوم تر اوسه پورې د زورواکۍ په وجه باندې بیت المال ته نه داخل کړي هغه او دا لستون هم غوښتي دي چې کوم موقعیتونو کې ځمکې غصب دي او هغه مشخص شي. مشخص کولو نه وروسته به غاصبین په خپله معلومیږي چې دولتي ادارې هم شته دي. څلور زره او 1555 خو شاده سیاست تخمینی دومره به تقریبا غصب شوي چې په دې کې څه کم زر جریبه دولتي ادارو سره ده.
نوموړی زیاتوي چې د ننګرهار کانال د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د ټول هیواد لپاره یو حیاتي پروژه ده. د غصب شوو ځمکو د راګرځولو تر څنګ به یې د بیا رغونې لپاره هم هلې ځلې پیل کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د پاکستان حکومت وایي که افغانان هڅه وکړي چې له غیر قانوني لارې د دې هیواد خاورې ته داخل شي نو به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د خبرداري دوه ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې ورکړی دی. د بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فلیپو ګراندي په دې وروستیو کې د پاکستان په ګډون له نورو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته د خپلې پولې اخلاص کړي. نور زموږ د مشال رادیو د خبريال احمد الله په دې رپورت کې.
د ننګرهار ولایت یو افغان چې اوس مهال په پیښور کې اوسي د اگست پر 15مه په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته پولیسو ونیو او پر تورخم یې واړو. د افغان کډوال چې په ستمبر میاشت کې چمن للارې پاکستان ته ورواوخت نه غواړي چې د بیرته ستنولو لویری خپل نوم په ډاګه کړي. مشال ویډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناامنۍ او خراب اقتصادي وضع له کبله د روان کال په جون میاشت کې سره د خپلې کورنۍ پیښور ته لاړل او هلته په غیر د اسناد اوسیږي.
ما سره اسناد چې نو بازار ته تلم سودا مې راوړل نندارې کې ونیول. ما سره خبرې کولې چې زه خپل پلار ته یې میا چاته یې ونه دومره ته مشکل نشته رې خالي وڅ یو څوک خو نه کوم چې ګورم بیا زما باندې ډېر وخت تیر کول ته نو ډېر باندې پارچه کټ کړی وه. کچرو ته وړاندې کړل ما چې کچرو ته لاړم هملته هغوی سره په جیل کې مست کچرو نه بیا ډایرکټ تورخم واړولم. نو بیا زه غځې نه کابل ته لاړم او د کابل نه بیا په کندهار ته لاړم. کندهار نه چې راتللو دومره سخته لاره او بېخي څوکر دې مونږ په دې لاره رالو بېته شاته کولو بېته رالو بیا شاته کولو بیا د کوټ نه چې راوړو نو ډېر زیات په مشکله زه بېته دلته راواوړېدم.
دا یوازې د یو تن کیسه نه ده. په تیرو وختونو کې یو شمیر نورو افغانانو هم هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، خو په افغانستان د طالبانو قبضه وروسته اوس په زرګونو افغانانو تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځنې هغه هیواد ته ورغلي هم دي. خو د پاکستان حکومت وایي چې وړاندې نه په هیواد کې په زیات شمیر کې کډوال اوسي، نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر درشتمه مشال ویډیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د کډوالو د راتللو لویری حکومت یې دا فیصله کړې ده.
فلال دغه فیصله شوې ده چې دی به نور ریفیوجیز نه پریږدي. یاره موږ سره الریډي ډېر زیات ریفیوجیز دي، او دا کو فرض کومه دی ته اناؤنسمنت کو چې یاره ریفیوجیز ار الاوډ نو ډېر زیات راشي. نو هغه چې اوس کوم حالات دي نو په هغه کې وی فیل چې کو فرض کا ان کیس کو پاکستان بارڈرز کھلاو کی نو تعداد بڑھ زیاتی اٹ ول بی یو نو ان ملینز دی وجہ باندې ری کوشش دا کی چیز رہنے شي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د ستمبر پر شلمه په اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویلی ول چې د اقتصادي او امنیتی ستونزو له وجې نور کډوال نه پریګدي او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راوړیدونکي کډوال به واپس خپل ملک ته لیږي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په وروستیو کې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو تر څلوېښتو پورې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي. د ستمبر پر ولسمه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې هیوادونه دې افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي، ځکه چې په افغانستان کې یوازې سخ کال د جګړو له امله 15 لک خلک بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی مشال ویډیو ته وویل دوی په هغه صورت کې نو کډوالو سره مرستې کولای شي چې پاکستان حکومت ورته د ورتګ اجازه ورکړي.
کدا چې څو قسمه یو حالات جوړیږي نو موږ بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکولو ته، او چې څو قسمه داسې زمونږه طرف کېږي هغه کده د شیلټر یا نور داسې کوم سپورټ یا هغه موږ ورکو. که هر څومره خلک راځي نو هغه یو نیټ یار زمونږه چې کومه کپاسټي راشته دی موږ سپورټ کولی شو، مخکې مو سپورټ کړی دی او بیا موږ.
د اگست پر 15 طالبانو د کابل نیول وروسته په زرګونو افغانان د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته ولاړل. دا په داسې حال کې دا چې لوړاندې یو شمیر افغانان د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې تر ټولو زیات شمیر یې په پاکستان کې دی. د قیصر افریدی په وینا دا مهال 14 لک رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. له یو این ایچ سی آر سره د رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 14 لک افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا 9 لک په 2010 او 2013 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټر کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سیفران وایي پاتې تر 15 لک پورې نه رجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
دا ژوند رنگونه
اسلام علیکم. زما نوم ده نعمت الله، د مرور ولسوالۍ اوسیدونکی ما، او زمون کاروبار ورور اول وړو کې ما بازار تراله به د هوټل کې چا سره شاګرد شو. شاګردی هغه 200 روپۍ او وخت کالدار وي کور ته ننګول او یو شو بل شو. کو غریبی مو ډیره سخته او بیراله هوټل کې شاګرد شو. داغ نه بعد الله روپیه راتللی بیا هم د پروټو ریړه ولګوله سرک په سر.
د ریړې یا لاسي کراچۍ لګولو فکر څنګه در سره پیدا شو او چا درته دا مشوره درکړه؟
دا یو زمونږ استادو هغه راته ویل چې راشه زما د مخې ته روپۍ پیدا کا، ځان له پیسې سبزي پروټ مروټ راوړه او خپل غریبي کوه. الحمدلله الحمدلله وس ډیر پرمختګ هم کړی په خپل کار کې. واته قسمه پروټ او خپروت راوړو او د بازار په مناسبه به خرڅو. الحمدلله ډیر زیات تغیر راوستي دي. که زه تاته ویم چې ډیر تغیر راوستي دي، مخکې به د سار وو د ماخام به نو. الحمدلله چې په دې ریړې نه یو 150 روپۍ هم کور ته وړم. الحمدلله د ګاډي خاوند شوم کې او ډیر گزارم کیږي.
اول چې پر لاسي کراچۍ سودا واچوله د دومره پر بختک هله در سره و
د الله په توکل می ولګول او فکر می دا کو چې زمخ په وړاندې لاړ شم او ان شاء الله امید می لرو. باید اوګد امید ولرو.
هغه کسان ته سپی رام لري چې د کاروبار تل کول نه غواړي او یا پکې زړه نازړه وي،
په توکل د الله د کاروبار شروع کوي او اوګد امید دي ساتي لن او د ګټ په نیت دراوځي ان شاء الله روزي رسان الله دې او خو خستري زقرات. الحمدلله ډیر زيات خوشاله خپل کار.
دا د جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاترسي خوله ازادي رادیو سره هو سيز مخبرونه د ماخام تر وو بجو پوری دوام کوي. ز نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم بل نیم ساعت خبري مجله زما همکار آرش همایون مختوری